په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین ونرې ما تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تبصرې لرو، خو ور سره به زموږ دوه ونیزې خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري هم اورې، خو اړومبی ورزو او د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
د مشال خبرونو سرټکی، په پاکستان کې دریو هفتو کې د پشکال بارانونو او یا کسان وجلی او یو سل او لس یې جوبل کړي. امریکا وایي په کونړ ولایت کې د داعش مشر ابو سید وجلی دی. روس خبردارې کړي چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي املاک ضبط شوي، د هغې د واپسۍ په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره انډي ام اي وایي چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له امله په دغه هیواد کې اویا کسان وژل شوي دي. یادې ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي دي چې یو سل او لس کسان ژوبل شوي هم دي، خو د هغوی د صحي حالت په اړه یې تفصیل نه دی ورکړی. د راپور له مخه په خیبر پښتونخوا کې یولس، په سند صوبه کې شپږ، په بلوچستان کې اتلس، په کشمیر کې یو، په قبایلي سیمو کې لور او د ښځو او ماشومانو په ګډون په پنجاب صوبه کې دیرش کسان وژل شوي دي. د راپور له مخه د غبارانونو او سیلابونو دوه نوي کورونه ویجاړ کړي چې زیاتره یې په خیبر پښتونخوا او کشمیر کې دي. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري عابد سعید د یو شمیر قبایلي سیمو د پولیټیکل چارواکو د تبادلو حکم کړی دی. مشال ریډیو ته په یو استول شوي نوټیفیکیشن کې راغلی چې د شمالي وزیرستان د اسیسټنټ پولیټیکل افسر انور خان شیرانی پر ځای د اف آر ټانک اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ تیمور خان اپریدی تعینات شوی دی. بلخوا د جنوبي وزیرستان د واڼی د اسیسټنټ پولیټیکل افسر محمد شعیب خان پر ځای د تورغر ضلع د اسیسټنټ کمشنر عمر اصغر خان تعیناتی شوی ده. دارنګ د کورمی قبایلی سیمې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ شاهد علي پر ځای د اکبر افتخار احمد، د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمرود ضیاء الرحمن پر ځای د محمد ریاض، د ارشد جمیل تعیناتی په بر او رغزو کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ، او په باجوړ کې د عارف خان تعیناتی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په توګه شوې ده. د دې نه علاوه په فاټا سیکریټریټ کې هم د یو شمیر چارواکو تبادله شوې دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي چې د کورمز خیلو قبیلې شپېته کسان تر اوسه پورې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواری د قانون تر مخه د دوی په ولکه کې دي. د نوموړي په وینا دغه قبایلي مشران او ځوانان د روان کال د جون په 18 او 13 نیټه د 40 اف سی آر تر لاندې هغه وخت گرفتار کړل شول چې د واڼی اسپیټال د دوایانو ګودام او د گاډو او درولو ځای ته اور واچو چې پکې دوه امبولانس وسوځیدې. پولیټیکل ایجنټ وویل چې په دې نیول شو کسانو کې اته مطلوبه کسان پوسټ ته حواله کړل شوي، او 15 سلويخ قبایلی مشران ډیر اسماعیل خان جیل ته استول شوي دي، او پاتې چې پکې ځوانان هم شامل دي د واڼی په پولیټیکل حوالات کې بندي. ظفرالاسلام وایي چې تر کومې ذمہوار کسان نوي حواله کړل شوي، د کورمسخیلو قبیلی دغه کسان به د دوی سره وي. بلخوا د فاټا لایر فورم پخوانی مشر اعجاز مومند وای چې دا ګام غیر قانوني دی او باید یاد قبیله دا اقدام په اعلی عدالتونو کې چیلنج کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج لپاره به سعودي عرب ته پروازونه د رواني میاشتې په 23 نیټه پیل شي، او د راتلونکي میاشتې تر 26 نیټې پورې به دا لړۍ جاری وي. وزارت زیاتوي چې د جولای په 23 نیټه به ډومبه پرواز د اسلام آباد نه مدینې ته روانېږي. د چارواکو په خبره حجیان د خپلو پروازونو تفصیل په www.hajinfo.org باندې کتلی شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. پاکستان د پوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې بلوچستان د دوی د توجه لوی مرکز دی، او د ترقی په مت کې د صوبې ولس د نورو شوبو سره برابرول د دوی لوی مقصد دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې او بیلابیلو غونډو او دستورو ته کړې ده. پر دې مهال په صوبه کې د امنیت ساتونکو ادارو لخوا د پاکستان د فوج مشر ته په تفصیل سره بریفنګ ورکول شوی و. دا خبره تېر ماښام په کوټه کې د پاکستان د فوج د عامه اړیکو داري ISPR لخوا لوري په جاری شوی یو بیان کې شوی ده. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې داعش مشر په کونړ ولایت کې په هوایي بریدونو کې ووجل شو. د یاد وزارت ویاندی ډانا وایټ پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیر نهه په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سید د دې ډلې په مرکز په هوایي حمله کې ووجلو. میرمن وایټ زیاته کړه چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم وجل شوي. په افغانستان کې د داعش د وسلوال یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووجل شو. د روان کال په سپرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې وجل شوی و. روس خبرداري کړی دی چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي املاک ضبط شوي د هغې د واپسې په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني. د کرملن لخوا دا خبرداري پس له هغې رامنځته شو چې امریکایي ټلویژن سی این این سره په خبرو کې د ښاغلي ټرمپ یو سلاکار ویلي وو چې د روس د ضبط شوي سفارتي ودانۍ واپسي په جنوب مغربي شام کې د امریکا او روس ترمنځ شوې د ډزبندۍ معاهدې کامیابۍ سره مشروطه ده. خو د کرملن ویاند دیمیتری پیسکو ویلي دي چې د سفارتي ودانۍ واپسي باید غیر مشروطه وي ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. تیر کال دسمبر کې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په نیویارک او میریلینډ ریاست کې د روس د سفارتي ودانو د ضبط کولو او 15 روسي سفارتکارانو ته د ملک نه د جاسوسۍ په تور د وتو حکم کړی و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مود مشال ورن اورید چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان کې د پاکستان په بیرابلو برخو کې د پشکال د بارانونو لکبله او یا کسانو جون بیرلې دي.
پلسم تاریخ مطلب بیا چار کې دی په پلسم په ماه تل یا ور لسم په ماه تل خیبر پښتونخوا کې هم په دې ورځ کې دی چې په او کارل نشته دی روانه ده.
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم یو ځل بیا د استعفا غوښتنه کړې ده او په پاکستان کې پړوم بزل د نرخزیانو د حقونو لپاره قانوني مسوده سنت ته وړاندې کړل شوې ده.
راجل دری مطالبه کوي چې هغه ټول حقوق هغه د صحت حواله سره دي، هغه د تعلیم حواله سره دي، ټول په ټول رائټس چې کوم حاصل دي هغه د خاجه سراو ته هم ورکړل شي.
زمونږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د بختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. رازو پاکستان کې سیاسي وضعیت تازه صورتحال نه تاسو خبرو. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو تر یوې غونډې وروسته د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف نه غوښتي دي چې له پارلمان او قوم سره د کړې ژمنه پوره کړي او خپلې دندې د استعفا ورکړي. له بلې خوا بیا نواز شریف ویلي دي چې د جمهوریت پر ضد د سازش کوونکو په وینا به هیڅکله هم واک پرې نږدي. په دغه موضوع له پاکستانه زموږ همکار نور معلومات راکړي.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو یو ځل بیا د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې له خپلې دندې استعفا ورکړي. د غوښتنه په پارلمان کې سیاسي ګوندونو مشران جمعې پرس په اسلام آباد کې په غونډه کې کړې چې مشر د اپوزیشن مشر او په پارلمان کې د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه کوله. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د غوښتنه وروسته له هغې تیزه کړې چې په دې هیواد کې یوې ځانګړې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد د دعوو په څېړنه کې د دوی د اعلان شوې پانګې او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر خورشید شاه د اپوزیشن ګوندونو د استازو تر غونډې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی په دې خبره همغږي شوي چې پارلمان د خپل قانوني موده پوره کړي، خو له وزیر اعظم نواز شریف یې غوښتل چې له پارلمان او قوم سره د کړې هغه ژمنه پر ځای کړي چې ویلي ول که د فساد تور باندې ثابت شو نو له دندې استعفا ورکوم. هغه په دې اړه وویل موږ دا ګڼو چې د ملک وزیر اعظم یا د ملک مشر هیڅکله قوم ته دروغ نه وایي. یقینا چې نواز شریف له قوم سره ژمنه کړې وه چې که تور پرې ثابت شو نو هغه وخت بل خپل دندې استعفا وکړي، خو نن نواز شریف وعده خلافي وکړه او اعلان یې وکړ چې استعفا نه ورکوي خو قوم له هغه استعفا غواړي. خورشید شاه زیاته کړه زما د اپوزیشن ګوندونو او د پاکستان له ولسه غوښتنه دا ده چې موجوده حکومت د خپلې مودې پوره کولو ته پرېږدي، د پارلمان کار دې روان وي، جمهوریت دې روان وي او په خپل وخت انتخابات اعلان شي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي له رسنیو سره په خبرو کې وویل موږ په هیواد کې د جمهوریت پر ځول نه غواړو بلکې اپوزیشن ګوندونه په دې متفق دي چې د پاناما اسنادو تحقیقاتو په لړ کې به د پاکستان د سترې محکمې د هرې پریکړې ملاتړ کوي.
پوری اپوزیشن متفق ہے کہ سپریم کورٹ کا
ټول اپوزیشن په دې متفق ته چې د سترې محکمې هر پریکړه وی موږ به بشپړ ملاتړ کوو. موږ د جمهوریت او د قانون په لوي یو او زموږ مقصد هیڅ کله د روان سیستم پر ځول نه و نه دی او نه به وي. که څه هم په دغه غونډه کې دوامې نشته له قومي وطن ګوند استازو هم ګډون کړی و، خو دوی بیا وایي چې په دې لړ کې به خپل دریځ د پاناما اسنادو په اړه د پاکستان د سترې محکمې تر پریکړې وروسته څرګند کړي. د بلې خوا به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سهار د خپل ګوند د مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته په ډاګه اعلان وکړ چې په هیڅ صورت به استعفا ورنه کړي. ښاغلی شریف همداشان پر ځان لګېدلي تورونه او د ګډ تحقیقاتي ټیم راپور رد او ټینګار یې کړی چې وجدان یې پاک دی او په خبره یې چې ستره محکمه به یې خبره واوري. د یادونې وړ ده چې د پاناما اسنادو په لړ کې د پلټنو لپاره جوړ شوې ګډ تحقیقاتي ټیم د رواني میاشت په لسمه نېټه خپلې موندنې د پاکستان سترې محکمې ته وړاندې کړې او ټاکل شوې چې د راتلونکې دوشنبې ورځ څخه به یې اورېدنه پیلېږي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروه
په درې نیم بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پنځو بجو.
پاکستان کې قدرتي افتونو سره د مبارزې قامي داروایي چې په تیرو درو ونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د په شکل د بارانونو له امله سیلابونه راوتي دي چې تر دې دمه لږ تر لږه او یا کسان وجلي او یو سل نورې ټپیان کړي دي. دغه ادارې تیر ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولې دي. تفصیلي په دغه راپور کې اورو.
په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې سکل د بشکل موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو نږدې درې اونیو کې لږ تر لږه اویا کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. دغه ادارې د جمعې پر ورځ په خپل خپور کړي تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سل لس کسان ټپیان شوي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې باران نو سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې اولس، په سند کې شپږ، بلوچستان کې اتلس، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې څلور او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات دېرش کسان وژلي چې په هغوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پاکستان کې له قدرتي افتونو سره د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولی او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو سیلابونو دوه نوي کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا او پاکستاني کشمیر کې دي. راپور کاږي د بارانونو په نتیجه کې سیلاب د پنجاب په ګجرات سیمه کې یو پل ته هم زیان رسولی او همداشان په ګلګت بلتستان کې د ګلګت سکردو پر لویه لار ځای پر ځای ځمکه هم ښویدلې ده چې لاره یې بنده کړې وه. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسون په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب لاړوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسوني بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وه چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه او تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او همداشانې زرګونه جریبه تیار فصلونه له منځه وړي وه. د یادونې وړ ده چې له قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته یې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او همداشانې په روانه میاشت کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
دا سحر لنهو دا مخام تر شپگو
په پاکستان کې پړومبیزل د نرخزیانو د حقونو د خوندي کولو لپاره یو قانوني مسوده د سنت د بشري حقونو فنکشنل کمیټې ته د زیارت پورز وړاندې کړل شوې ده. لدین وړاندې یو بل سکال په جنوري په میاشت کې هم وړاندې کړل شو چې کوم د ځینی وجوهاتو لقبل رد کړل شو. په دې بل کې نرخزیانو ته څه حقونه ورکړل شوي دي د رفت انجم پراپور کې.
د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې تر مخه دا بل د مختلفو برخوالو ادارو لکه د بشري حقوقو وزارت، د قانون او انصاف ادارې، د خیر خیګړې ادارې، قانون نافذ کوونکو ادارې نرخزیانو او مدني فعالانو سره د مشاورت نه پس تیار کړی شوی دی. واضح دی چې په پاکستان کې رسوم دی راه سره نرخزیانو ته په شناخت کارت جوړولو، د صحت تحفظ او نور قانوني مرستې ترلاسه کولو کې مشکلات را مخته دي، د څه لپاره چې دوی په بیا بیا احتجاجونه پیل کړي دي. د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ٹرانس ایکشن او د بل مشاورتي غړي قمر نسیم مشال لړیو ته وویل چې په لومړي ځل د نرخزیانو تحفظ لپاره دا قسمه بل سینټ ته وړاندې کړی شو.
دا بل چې کوم دی نو دا د انکلوژن خبره کوي او هغه ټول حقوق چې د پاکستانی آئین کې نارینه او ته او زنانه او ته حاصل دي، او دا بل د دې مطالبه کوي چې هغه ټول حقوق هغه د صحت حواله سره دي، هغه د تعلیم حواله سره دي، هغه د روزګار حواله سره دي، هغه د کور او د جایداد حواله سره دي، او هغه اکسسبلټی آف سروس اس حوالے سره دی، ایکسس ٹو جسٹس دی، اوغا ټول پر ټول رائټس چکم حاصل دی، اوغا دی ساجا سره او ته هم ورک ویل شي.
د کمر نسیم په وینا په بل کې د نرخزیانو د شناخت او قبلولو په اړه هم سپارښتنه شوې دي چې کوم نرخزیان کورنۍ نه قبلوي او د هغې لوجه ورته شناخت کارت جوړولو یا شناخت کې مسلې راوړانې وي، دا غي به هم سارنه کیږي او دا غي حل به روباسي. د نرخزیانو د حقوقو او تحفظ لپاره یو بل سکال د جنوري په میاشت کې د پیپلز ګوند سینیټر بابر امان هم وړاندې کړی و، کوم چې د ځینې وجوهاتو له وجې رد کړی شوی و. په پاکستان او نړیواله کچه د نرخزیانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې وجود ایگزیکټیو ډایریکټر ببلی ملک وای چې دا بل راتلو سره به نرخزیان محفوظ شي او هغوی ته به هغه حقوقونه او مرستې ترلاسه شي چې کوم د ملک نور وګړو ته دي. دا وای چې کله د بشري حقوقو خبره کیږي او د درجه بندۍ خبرې کیږي، بیا دا د نرخزیانو لپاره هم پکار دي، ځکه چې نرخزیان هم انسانان دي. نو چې کله دا بل راشي او د دین وړاندې چې کوم څه وو، نو دا به د نرخزیانو د حقوقو او تحفظ په لړ کې ډېرې مرستې راکړي. دا یو ډېر ښه بدلون دی، باقي په وخت سره سره پکې خوالې راځي. خو چې کوم بنیادي ضرورتونه لکه تعلیم او صحت دي، نو غواړو چې په دې په فوري توګه کار وشي. دا بل د سینټ د بشري حقوقو فنکشنل کمیټه ته وړاندې کړی شو، چېرته به چې په دې بحث کیږي او د هغې پس به دا د منظورولو لپاره مخ په وړاندې بوتللی کیږي. د ټرانزیکشن مطابق دا وخت په پاکستان کې لس لکونه زیات نرخزیان ژوند کوي چې پکې زیاتره د خپل بنیادي انساني حقوقو نه محروم دي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
بخنه غوړو اوریدونکو، زو کور می قبایلی سیمه ته چرته چې د پولیټیکل انتظامی لخوا په غیر مقامی صحافیانو او د میډیا په مالکانو باندې بندیز لګول شوی دی، او دوی ته ویل شوی دی چې څوک د غسیمې تزینو د حکومت نه به اجازت نامه اخلي. بلخوا صحافیانو د پولیټیکل انتظامی په دغه پریکړې د خپل خفګان اظهار کړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د طارق ورغزی نه.
د کورمه پولیټیکل انتظامی هلته له دورې مخکې غیر مقامی صحافیان او د میډیا مالکانو ته د اجازت اخستو هدایت کړی دی. که څه هم مرستیال پولیټیکل طارق حسن او تحصیلدار محمد ریاض له دې ځان نه خبره خای، خو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل دا پریکړه د موجوده حالاتو په تناظر کې د زیارت پورز د لګ او محسوس وخت لپاره شوې ده. هغه ویل کم صحافی او یا میډیا مالک کورمه ته راتلل غواړي، د هغه لپاره بوز د فاټا سیکریټریټ له انفارمیشن ډایریکټر څخه NOC یعنی اجازت نامه اخستل لازمی دی. انتظامی چارواکي زیاته کړه هلته د اجازت نامې په صورت کې به له صحافي او یا میډیا مالک سره پوره تعاون او مرسته کیږي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته نن د جمعې پر ورځ د ویټي خیبر نیوز چینل ټیم هلته په چپاري پوسټ له خپل کارمنه کړه شوې دی. د نیوز چینل خبريال فضل کریم وايي په چک پوسټ ورته دا ول شول چې د نوسینا علاوه هیڅ چاته د کومې دورې اجازه نه ورکول کیږي.
زموږ چکم د خبر نیوز ټیم د پارت اف دی روسي فو زاهد وزیر سره د خپل ټیم
بلخوا د ټرایبل یونین اف جرنلسټ پخوانی مشر او صحافي صفدر حیات داوړ وایي له دغه پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی دی. صفدر حیات داوړ وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وسرل شي، د خوښې رپورټونه ونه شي، د خلکو پر مسالو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو پر وړاندې به د خاندان ختمول ضروري وي.
او دا فیل کا عمر تھا کہ داغا نہ صرف صافیہ نو مسئلہ دے دا دخل کو اخبل حق تھے کہ دئی تا میڈیا رسائی وسی اور میڈیا تا دئی رسائی وسی نو دا پکار دی کہ داغا کا سبھی
صدر حیات دا وړ وای په داسې حال کې چې یو خوا خبر اعلان په نخه کیږي او دړکې ورکول کیږي او بل خوا ته د حکومت لخوا دغه شان بندیزونه لګیدل هلته په قبایلي سیمه کې صحافت نور هم ګران شوی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
قسم یو پلا د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه چیرمین د قبایلی سیمو په پولیټیکل ایجنټانو تورنه لګولې دي چې په درغلیو کې ککړ دي او وایي چې پر ضد باید سخته قانوني کاروایی وشي. بل پلا د یادې کمیټې نور غړي وایي چې اصل ستونزه په پولیټیکل ایجنټانو کې نه بلکې په فاټا سیکرټریټ کې دا په کار ده چې حکومت د غلطه د اداري فساد د مخنیوي لپاره ګامونه والي. پدغاړه باندې تفصیل له اسلام آباد سراج ظهیر راکې.
اسلام آباد کې د زیارت پورز د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډ کې سینیټر هلال الرحمن د قبیلی سیمو په پولیټیکل ایجنټانو تور ولګو چې دولت د پرمختګ منصوبو ته پاملرنه نه کوي او یوازې پیسو ګټلو ته ناستي.
موجوده سومره پولیټیکل انتظامی دي، سومره پولیټیکل ایجنټان دي، هغه ټول بجای د دینه چې د خلکو مسایل حل کړي، هغه ټول ټیکس لګول سیس دوم ټیکس چې کوم دی دا سیس یو خو فاټا ته ایکسټند ان کیس کې چرته دوی فاټې کې ټیکس خلیب نه هغه به یوري شو هغه نه هغه ریشو نه دوی څلور
بلپلو دیا د کمیټې نور غړو وویل چې مسله یوازې په پولیټیکل انتظامی یا پولیټیکل ایجنټانو کې نه بلکې اصل مسله په فاټا سیکرټریټ کې ده چې په هر ځای او په هر منصوبه کې درغلی کوي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سفران کمیټې غړي او په سینټ کې پارلیماني مشر هدایت الله خان وویل چې دوی سو وارې له حکومت سره دا مسله راپورته کړي چې په فاټا سیکرټریټ کې ډیره درغلی کیږي.
یو غټ مثال زمونږ په باجوړ کې دوه ډیګری کالجونه جوړیږي چې مهتاب عباسی صاحب اعلان کړی و چې فاټا سیکرټریټ کوم ځمکه اخیستل هغه پولیټیکل ایجنټ باجوړ هغه پې ساین ونه کړو ځکه چې د ځمکې کاسټ ډېر زیات و. کوم ځای کې به شپږ لکه د هغه په ویش لکه باندې پکې اخیستل شوی ده، په کوم ځای کې به دوه لکه هغه په اتلس نیم لکه باندې هغه ځمکه اخیستل کېدله. بیا دا چې ایف ڈی ڈبلیو پی میټنګ ته کله لاړې هغه هم پې ابجیکشن ولګاو چې دا قیمت چې کوم دی په اورګزی ایجنسۍ کې همدغه کالج جوړ شوی دی په 3.75 کروڑ باندې او دغه کالج چې په باجوړ کې په سلارزۍ سیمه کې جوړیږي نو هغه به په 15 کروڑ باندې جوړیږي او په برنګ سیمه کې چې جوړیږي په برنګ کې به په 10 کروڑ باندې جوړیږي.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ د اطلاعاتو د څنګ ډایرکټر عبدالسلام وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې نو هغه دا تورونه به بنیاد وګرځول او وی ویل
د کرپشن چې سوپر خبره ده نو دا ټول ان بورډ وي. دلته زموږ چې کم سکیم هم جوړیږي نو هغه پارلیمنټیرین چې کم متعلقه پارلیمنټیرین وي د دوی په میوچل کنسلټیشن باندې د دوی په وینا باندې دوی بلکې موږ ته غزیرا کوي چې دا غزیرا کې دا ضرورت دی. نو زما خیال دی چې داس قسم کې دی نشي چې کم ځیګه پارلیمنٹیرین ان بورډ نه وي نو دا پروسس کې خود وی په خپل زموږ سره موجود وي. هر قسم داس سکیم را درومي نو بیا د دې فیزیبیلیټی ورک کیږي په دې باندې باقاعده لاین ډیپارټمنټ دا کم کنسرن ډیپارټمنټ وي هغه شت مارکیږي نو هغه په دې باندې کار کوي او هغه نه پس بیا موږ په دې باندې مخکې کار کوي.
یاد دي وی د وزیر اعظم نواز شریف ته خارجي چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د فاټا اصلاحاتو کمیټې خپل سفارښت باندې کړی وو چې قبایلی سیمې دې په قومي بهیر کې شامل کړي شي. د قبایلی چارو د تجزیه کارانو په وینا چې د دې اصلاحات په وجه په فاټا کې د درغلیو مخه نیول کې دی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د خوست چارواکي وایي چې د سوداګریزو مالونو د لیک درا لیک لپاره د غلام خان بندر د بیا خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي. دوی یاد سرګندونې د خوست د ګمرک پر ریاست کې د توکو د کیفیت د معلومولو د یوې لیبارټری د جوړولو د کار په پیل کې وکړې. په دغه اړه باندې د نجیب الله الوخیل نه نور تفصیل اورو.
د خوست چارواکي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په نږدې راتلونکي کې د غلام خان بندر لاره خلاصه شي ترڅو په دې ځای کې د ملي عوایدو کچه لوړه شي او په سوداګریزو چارو کې پرمختګ وشي. چارواکو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د خوست د ګمرک ریاست په انګړ کې له بهره د وارداتي توکو د کیفیت د معلومولو لپاره د یو مجهز لابراتوار د جوړولو د کار په پیل کې وکړي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي مشال رو ته وویل
دغه لارې په خلاصېدو سره به نه یوازې زمونږ په ملي عوایدو کې لوړوالی راسی بلکې لدې سره به خلکو تجارت او خوراک لور کړه کې هم یو مثبت بدلون رامنځته شي.
د خوست په ګمرک کې د کیفیت د معلومولو د لابراتوار ودانیزې چارې د 3.6 میلیون افغانۍ په لګښت د مالیې وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه د 3 میاشتو په موده کې جوړیږي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لارو په پرتله د غلام خان لاره د کراچۍ لوی بندر ته خوا او شا 300 کیلومتره نږدې ده. د خوست د ګمرک رئیس هم وایي چې
په هر ګمرک کې چې لابراتوار ته هلته عواید ته مطمئنه ضربه رسیږي او کله چې غلام خان خلاصیږي د لابراتوار شتون بیخي ضروري و.
یاد دیوی د غلام خان بندر هغه مهال وتړل شو چې د پاکستان پوز په 2014 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم عملیات پیل کړل. که څه هم دا مهال د غلام خان بندر پر لاره د سوداګریزو توکو وړل راوړل نشته، خو د تېرې دوشنبې ورځې راهیسې پرې د وزیرستانیو کډوالو بیرته ستنیدنه پیل شوې ده. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د نوبل امن جایزه غټون کی چینایي لیو شاوبو پر مرګ د نړۍ یو شمیر مشرانو د خفغان سرګندونه کړې. وای نوموړي د بشري نوموړي د اوای چی نوموړي د بشري حقوقو لور مبارزو بي وای چی په وار وارې له چین غوښتي وو چې نوموړي ته له هوا د بهر د علاج کولو اجازه ورکړل شي، خو چین د خبره ونه منله. په دغه اړه باندې د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. اسرائیل مومند راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
د نوبل امن جایزې ګټونکي چینایي لیو شاوبو چې په حکومتي حراست کې وو د جولای په 14 د کینسر له وجې مړ شو. که څه هم د نړۍ یو شمیر مشرانو چین ته خواست وکړ چې د کینسر په مرض اخته لیو شاوبو خوشی کړي چې د رنګ د خپل ژوند اخري ورځې بهر په آزاد فضا کې تیرې کړي، خو بیجینګ داسې ونه کړل. د جمهوریت مبارز یو شپته کلن لیو شاوبو څه باندې یو میاشت مخکې له جیل څخه یو داسې هسپتال ته منتقل کړل شو چې پرې یو شمېر پیرهدار ولاړ وو. د شینیانګ خاره چارواکي وایي چې د لیو د ګردې کینسر په آخري پړاو کې وو چې له کبله یې نوموړی مړ شو. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې په خپل ملک کې د لیو شاوبو د علاج کولو وړاندیز کړی وو وایي لیو شاوبو د بشري حقونو زړور مبارز وو. د نوموړي ویاندې د مرکل له جانبه دا ټویټ کړی چې هغه د لیو په مرګ ماتم کوي او نوموړی د بشري حقونو او د اظهار د ازادۍ مبارز وو. د امریکا د بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي دي چې امریکا د لیو پر مرګ ماتم او پر چین غږ کوي چې د نوموړي د میرمن په کور نظربندي ختمه کړي او هغې ته له هېواده د بهر تلو اجازه ورکړي. ټیلرسن ویلي چې ښاغلی لیو خپل ژوند د خپل هېواد او انسانیت بهتری او د انصاف او ازادۍ ترلاسه کولو ته وقف کړی وو. همداراز د اروپایي شورا او یورپي یونین مشرانو په خپل ګډ بیان کې د لیو شاوبو پر مرګ خفګان څرګند کړی او پر چین یې غږ کړی چې سیاسي قیدیان خوشی کړي. د اروپایي شورا او یورپي یونین مشرانو په بیجینګ غږ کړی چې د لیو شاوبو کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په خپله مرزۍ د نوموړي مړې دفن کړي. دوی زیاتوي چې چینایي چارواکو ته یې ویلي دي چې د ښاغلي لیو د کورنۍ له غړو ټول بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو مشر هم د جمهوریت مبارز یو شپېته کلن لیو شاوبو پر مرګ خفګان څرګند کړی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر هم پر چین ټینګار کړی وو چې د ښاغلي لیو میرمن ته له هېواد د بهر تلو اجازه ورکړي. لیو شاوبو په 2008 کال وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي له بل چا سره په شریکه یو درخواست لیکلی وو چې پکې د بنیادي بشري حقونو د خوندیتوب او د چین په سیاسي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه شوې وه. نوموړی په 2009 کال د نظام د ړنګونې په تور قید کړل شو. امریکا، روس، جرمني او یو شمېر هېوادونو او ادارو چین ته ویلي وو چې لیو شاوبو ته له هېواده بهر د علاج کولو اجازه ورکړي، خو چین دغه غوښتنې ونه منلې او دا موقف یې برقرار وساتو چې د چین اعلی ډاکټران د ښاغلي لیو علاج کوي. همداراز د چین بهرنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه ویلي دي چې باید نور هېوادونه د چین په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو مشال رو تک وگی لسنی میں بجی شوی دی په پختونخوا کې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه و.
د پاکستان د قدرتی افتونو سره د مبارزه قامی اداره ان ڈی ایم اے وای چې په تیرو دریو هفتو کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو لامل په دغه هیواد کې اویا کسان وجل شوي او یو سل او لس ژوبل شوي دي. تیرول د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری عابد سعید د یو شمیر قبایلی سیمو د پولیټیکل چارواکو د تبادلو حکم کړی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې د کورمزخیلو قبیلې شپېته کسان تر اوسه پورې د ایف سی آر د اجتماعي ذمواری د قانون تر مخه د دوی په ولکه کې دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې د حج لپاره به سعودي عرب ته پروازونه د رواني میاشتې په 23 نیټه پیل شي او د راتلونکي میاشتې تر 26 نیټې پورې به دا لړۍ جاری وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرشوي مشر عبدالرحیم مندوخیل د قامی اسمبلی په 2 خالی شوي څوکۍ ټاکنې نن کیږي. د کوټي چاغي په دې حلقه د وټونو اچولو عمل سحر راهیسې روان دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي دي چې بلوچستان د دوی د توجه لوی مرکز دی. دا خبره تیره ورځ ښاغلي باجوا په کوټه کې د سروته د وینا پر مهال کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش مشر په کونړ ولایت کې په هوایي بریدونو کې ووژل شو. د یاد وزارت ویاندي ډانا وایټ پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سید د دې ډلې په مرکز په هوایي حمله کې ووژلو. روس خبرداري کړې ده چې په امریکا کې د دوی کوم سفارتي املاک ضبط شوی د هغې د واپسې په لړ کې به د امریکا هیڅ شرطونه ونه مني.
مهم خبرونه مو اوریدونکو سوخ شوي دي. زموږ د دوو اونیزو خپرونو ړومبی به تاسو اورئ روښانه مستقبل چې منور شاه تاسو دپاره تیاره کړې ده، او دویمه خپرونه به اورئ د باختر ستوري چې باز محمد عابد به وړاندې کوي ړومبی اورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونې قبول کړي. د پښتنو په ټولنه کې کوي خواته یو شمیر مشکلات او ستونزې شتون لري، نو مدني فعالان یې هم د خپل کردار نه غافل نه دي او د دغو مشکلاتو د حل لارې لټوي. څېړونکي وایي د پښتنو زیاتره مسلې د تعلیم د نشتوالي له وجې رامنځته کیږي، او په دې کې تر ټولو مهمه مسله د جینکو د تعلیم ده. د لړکې په سواد کې وی غیر سرکاري ادارې د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د دغه ادارې یوې مشرې ګلی خاندانې راته اول د خپل تعلیمي پس منظر په اړه وویل.
هغه کې مې پنځم پور سبق دغې نه پس څنګه چې ما مډل پاس کو اتم بیا هاي اسکولو د هلکانو هغې کې مې لسم پاس نه له هغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې او زه ټیچر شم. زما ډېر زیات شوق و ما چې به استاد جوړېږم. زموږ په کلي کې استاد له بل ځای نه به راتله، یو استاد و هغې وخت کې نو ما به ویل چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کې به استاد کړو. نو دوه کاله عمر زما کم و، نو دغه دوه کاله سروس چې کوم ما ګورمنټ کړلې له هغې تنخواه ما نه ده اخېستې، خو بس یو جذبه وه له هغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي.
دلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیات تر په کورونو کې ناستې، او هغه ته تعلیم سہولتونه نشته د صحت ورته نشته مخکې سره روزګار هغه نشي کولای چې ځان سره روزګار صحیح زده کړي هغه پاره کې بیا مخکې لاړ شي نو دا سہولتونه هغه ته بالکل نشته د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کمه وخته به د کور نه وته نو هغه به یې پکوړو وهله هغه حالات ډېر خراب وو ښځې به د کورونو نه وتی نه شوې د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده د ښځو سکولونه چې وو هغه ترګیب شو
د خزو د خیر خیګړې کار د شروع کولو په حق لا ګولي خاندانې وویل
په اصل کې د خزو باندې درې لونه وی یو ځای وو د غیږ دو میاشتې ځای په کې پاتې شو او خاوند یې اچانک مړ شو هغه ما په سړي راتله او ډېره جړا به کوله او د سي نورې بم ډېرې کونډې اطمینان یې راتلې نو د هغې په وجې باندې زه ورګې ما یو دستکاري سینټر کولاو کړو او هغه سینټر کښې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راټول هغو به مې په وخت کښې 100 روپۍ پیس اخېستو او دغې کونډو اطمینان نه به ما پیس نه اخېستو دوی ته به ما بالکل فري کار کوو دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه خو چې بیا حالات خراب شو حالات کښې زما کور استتاله شو نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي ګلی خاندانه وایي د ښځو د خیر ښېګړې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایه مسلې وې
کوم کار چې ما شروع کړی وو زمونږ په شریکې کښې وو زما خوښې ژور او دا لکه مونږ په یو کور کښې وو زه به سهار سکول ته تلم ماسپښینې به زما کار و کور نمبر به مې وو نو په هغې کښې یو مسله دا ایشو زمونږ په کور کښې راغلی وې چې لکه به دې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوې نو له هغې نه بعد زه ولګېدم ما خپل نمبر د شپې به مې ګولې پاخه کړو او سهار به مې وړه واغېږل نوکر ته به مې پرېښو ما به یې دا وتل کښې به روټۍ پخې کړې او زه به سهار کول ته راغلم ماسپښین به راغلم خپل لوښي دا به مې وکړو او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځان مې یو ځای واغېستو په کرایه باندې یو کور نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول نو په هغې وخت کښې زما سره ډېرې زیاتې خیاندې په کښې داخلې شوي خو په هغې کښې زیات اکثریت چې وو د اطمینانو او د کونډو وو
د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي نوموړی وایي
هغه خلکو ته د هنر ضرورت وو هغې ته د ګټې وټې ضرورت وو یو ښځه کونډه شي او هغه له چا کور کښې کار کوي نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې په هغې نه وړه کېږي چې نه کېږي او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړی روټۍ ورکوي نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغو هغه جامې زده کړې نو له هغې نه هغو دومره شوې چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو په هغې ورځو کښې خو څوک په 100 روپۍ ګنډلی کېدو اوس نن سبا خو ډېر ګاندي نو چې 300 ټایم به هغو جوړ کړو نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو نو مونږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورنمنټ سره رجسټر کړه سي سي بي په نوم باندې د زنانو سي سي بي رجسټر کړه د زنانو ټولنو په نوم باندې نو بیا په هغې باندې به کار کوو او هغې لپاره به مونږ مختلف فنډینګ کوو او خلکو ته به مې سره ټولول په دې طریقه مخکې تللي یو
ګلی خاندانه وایي په داسې حال کې چې په سواد کې بدامني شروع شوه خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو خو د ادارې په شکل کې خپلې هلې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو
په بدامني کښې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بد حال وو ما ته به خلکو کوي مسلمانه شه کلمه ووایه او ښځو ته هنر مه ورکوه ښځې ته کور دي دوی په کور کښې ناست دي ډېرې زیاتې مسلې ما ته راغلې زما سینټر هم بند شو اسکول کښې چې نو کله چې طالبان راغلو اسکول زمونږ سېزو نو هغې کښې هم زه راودمه چې مخکې به ما وسېزئ وروسته به اسکول سېزئ نو بیا له هغې نه بعد زمونږ په کور ماټرې ولګېدې له هغې نه مونږ بیا وړاندې لاړو مردان ته او بیا چې کله حالات ټیپ شي نو بیا واپس راغلو 26 جولای 2009 کښې زه د منګورې نه د خپل کلي پورې تقریبا 35-36 کیلومتر لار ما پیادل ووهله او زه خپل کلي ته راغلم ما چې څنګه خپل اسکول ولیدو نه زما له ژوند له ټول نه غټه خوشحالي وه چې له هغې یوه کمرچ وه ډیمیج شوې وه او نور روغ وو ځکه زمونږ داسې تمه هم نه وه چې زمونږ اسکول یا زمونږ په کلي کښې به څوک روغ وي یا به څه روغ پاتې شوي یا به څوک ګندي پاتې شوي
د زیاتره قبایلي سیمو خلک چې لا هم د بدامنۍ سره مخ دي د دې سیمې ښځو لپاره نوموړې دا پیغام لري
نو زه خو به اول دې خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي که په اسکولونو کښې کومې استادانې دي په کور کښې کومې میاندې دي چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وجل چې دي نو ټول انسانیت وجل دي نو دوی دې دا پیغام هغو ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي ښوولي مونږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کوي خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ نو چې کله زمونږ په معاشره کښې دا تبدیلي یو مور راولي خور راولي او یوه ترور راولي نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي
گلی خاندانه د سواد د مټی تحصیل سره تعلق ساتي، د تعلیم د پرمختګ او د خزو د خیر خیګړې لپاره حل ځلې کوي. وای پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپل کورنۍ او قام د روښانه سباون لپاره خپل ذمہواری په پام کې ونیسي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو. د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو د دې هفتې روښانه مستقبل خبرونه کې باوري چې د پښتنو مېرمنې د خپل کام او وطن د پرمختګ لپاره راپورته شوي او غواړي چې د تعلیم په رڼا خپل سیمه روښانه کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
ولی خاندانه د سواد سیمه یو زړوره مېرمنه ده او په ډیرو سختو حالاتو کې یې هم د ښځو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاری ساتلې. د هر ستا په کتو سره امریکایي مرستندویه ادارې د ښځو د خیر خیګړې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګولی خاندانې د ادارې سره همکاري شروع کړې. د دې ادارې چې ویمن ویلفیر ډیولپمنت ارګنایزیشن نومیږي، پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سواد سیمه کې د خپل کار په اړه وایي.
دی روایت کې دغه دي سخت دی کنزرویټ کې دی ریجیکټ دی دخلت دی خو مونږ چې کله ټایم سنټر دل تاسو کله شکر دی نو ته مونږ دی روایت مخې ته کې پدې لري د کی سره مونږ چې کوم دی استر شکر دی نو دې ته په کله راځي کله کوم دی د پاره شي دی لري نه مونږ ته په خپل لوکل ایریا کې ولا جوړ کړی دی ته په تګ راځي کې مسله نه ای دوی له کسین کې کولای رمو غره تل زو یا مثال کې یره محسوس کی دغه چې ما څنګه ته کې ټول لکه ماستر ټریننګ شي کوم ځای نه دی او په قاعده په پرده سیستم جوړ کړی دی لپاره او کوئی دې سره کې کوم نه دی دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سماتي مشته دی.
نو موري د خپل ادارې د کارکردګۍ په حق له وویل
الحمدلله کار زموږ ډېر زبردست روان دی چې کوم زما ټارګټ وو 63 زما ته چې کوم د حاصل وو دغه ما الحمدلله وصول کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره ځکه چې دلته زرانه او سره خبرې نه شو کولای خپل ناري نه مې دې په وجه دې لپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمل هایر کړی دی کولیفای چې وي تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګرځو چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړې به هغه لپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړو هغه بیس باندې ما ته ډیټا کولیکټ کړه او هغه کې بیا خپل ما انالیسس چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم دي چې وي ما ټول دا چې کوم زما په پوزل کې کوم کرایټیریا و یو اس ای ډی او دی ایس جی پی ما غیب کم دي چې څنګه کې خو دې مطابق کړم فارم ډیولپ کو او دا ټول خلک کوم دي دې کې کوم ما مستحق خلکو سره به تفسیر
سجاد علی شاوای دوی سره د لړکې د ځای مرستندوی ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو اس ای ای ډی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امباسیډر فند پروګرام مالی مرستې کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکي حفصه بیبی نه مپختلی د خپل کار په لړکې دوی سره مشکلات لري.
دغه مشکلات ډیر دي اکثره خزه ده کور کې نارینه هستی کمرونه یې داران سیګینو خواندان اول اجازه نه ورکي نو زه په خپل دې لپاره دلم کور په کور او خزه ته د هغو نارینه ته د خبر کوم چې دوی اجازه ورکړي دا یې څه کې ستاسو په دې په دې کې ما سره کومې ته خزه مو ته ستاسو سره یو ځای امون ټول دې ګرځو خپل خاطر ته ممکن کوشش کوو چې دا کسان راضي شي دې کار ته.
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. هلته مسرت احمد زیب چې د قومي اسمبلی غړې ده او سواد کې په لویه پیمانه د خزو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي وایي د ګلی خندانې په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی او سیمې د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړې زیاتوي
زما په نیزبانی زدیره سر اقل والا نیما خو زما په نیزبانی یتیم په سر لاس کېدوه د دې میاندولا د روزۍ ذریعه پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپلې وکړي سکول ته ولېږي په ګېډه مور کې هیڅوک دهشتګرد نه پیدا کیږي، یو کس دهشتګرد نه، حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد، خو حالات کې. نو حالات خو زما او ستا او د بل او د بل د لاسه دی چې د چا لګم برکت او ډوډۍ او دوه کسور مړولی شي، خو راپورته شي که نه، ظالمانو رامخکې شي که نه. دا ملک خو زمونږ دی، دا خو پردی ملک نه دی. اته کمه پورې به خواست کوو، د کمه پورې به امدادونه غواړو، خو په خپل حده پورې چې څونه دې وس وسایل کېږي رامخکې شي.
مسارت احمد زیب وای د هر هغه وګړي چې سړول وس لري د ځی موارده چې د ټولنې د خیر خګړې لپاره کار وکړي، او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي، بلکې پکار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپو ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نوموړي په سواد کې په سلګونو ښځو ته روزګارونه ورکړي دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرالو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان په خوست ولایت کې په فرهنګي هڅو یو رپورټ ولرو، او ترڅنګ به د لنډی کیسی یا افسانی په سلکلن بهیر له لیکوال او نقاد زرین انزور سره مرکه ولرو. لومړی رپورت ترازو په دې وروستیو کې په خوست ولایت کې د هنر، ادب او تیاتر په برخه کې فعالیتونه ډیر شوي دي. په خو به په فرهنګي ډګر کې یوازې مشاعره کېدلې، خو اوس په خوست ولایت کې لاسي هنرونو، تیاتر، سینما او په علمي او څېړنیزو برخو کې هم اساسي مسلو ته پاملرنه کېږي. په دې اړه نور تفصیل په خوست ولایت کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل په رپورټ کې راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وای چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. دوی وایي په وروستۍ ونیمه لسیزه کې د یو شمیر غیر حکومتي بنسټونو لخوا په خوست کې د لاسي هنرونو، موسیقي، تیاتر او سینمایي فلمونو برخو ته پاملرنه شوي، او په دې برخه کې هم لاسته راوړنې موجودې دي. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسن مشال رادیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکز نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ د ادبیاتو روح ته خلک ور خبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي. فرهنګي هڅې هم د مخکې په نسبت اوس ډېرې سیستماتیکې او منظمې شوي دي، او خلکو دا درک کړی ده چې منظم او سیستماتیک حرکتونه ګټور دي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي، او زیاتوي چې د اوسمهال و کلتوري فعالیتونو توپیر له تېرو سره دا دی چې په دې دستورو کې په علمي مسایلو او په ځانګړي ډول د تخنیک او ټکنالوژۍ په ډګر کې پر لاسته راوړنو بحثونه کیږي.
د خوست د مرکز ورهاخوا په ولسوالیو کې هم مدني او فرهنګي چارې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر ورسره پیدا کیږي، او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې، او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودې. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لارل، او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل، او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي حکومت سینما او تیاتر ته پوره پاملرنه نه لري، نو له همدې کبله دا برخه تر ډیره خصوصي سکتور ته ورپاتې شوې ده.
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي
په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. د ولس په زړونه یې پچایي کړې ده. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مو سفر لرلو، ننګرهار ته مو سفر لرلو، کابل ته مو سفر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. که چیرې دې برخې ته زیاته توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي، د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز لکان اسماعیل خیل مندوزی باک صبری نادرشاکوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې صنعت څخه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
نو دې په آزاد ډول بحثونه ترسره کوي، خلک فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي تر څو یو تصمیم ونیسي هغه ستونزې چې په خوست کشتون لري دی په اتفاق او اتحاد سره لمنځه یوسي.
کتون کې د علمي، فرهنګي او ادبي هڅو د معیاري کېدو یوه لاره د کرکتنو غونډې او ناستې بولي. ځوان شاعر رفیع الله زمیر وایي په خوست کې ډېری مدني او فرهنګي بنسټونو د خپلو علمي او ادبي ناستو یوه برخه کرکتنو ته هم بېله کړې ده.
در خیل ادبي بهیر دی، د دې تر څنګ په ګربزو کې، عمداشان، په باغ کې، په مرکز کې خوست ادبي بهیر دی، په تڼیو کې دوه ځایه مشاعرې ترسره کیږي. نو دا دغه د ادب سره د خلکو مینه څرګندوي، او د دې تر څنګ موږ او تاسو ګورو چې مشاعرو کې د لیکچرونو او همدارنګه د نورو درسونو علاوه اغل تک حرکتن هم شتون لري.
بلخوا د خوست دیوالی ویان مبارز محمد زدران وایي چې پیاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقي او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه، او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره لدی چې لنډه کیسه یا افسانه سلکله نشوه، خو لکه څنګه چې ښایي هغه شان پرمختګ یې نه دی کړی. دا چې دا څه عوامل کېدای شي، په دې اړه مو د لنډې کیسې په سلکلن بهیر لیکوال او کره کتونکی زرین انزور په یوه مرکه کې درغږولی دی.
انزور صاحب، که موږ د نن نه سل کاله وړاندې د لنډې کیسې تاریخ ته تم شو، نو کونډه جنۍ داسې یوه کیسه وه چې د پښتو لومبنی کیسه یاده شوې ده. خو د سل کاله په تیریدو سره بیا هم زموږ لیکوال په دې ونتوانېدل چې د نن نه 50 کاله وړاندې چې کومې کیسې لیکل کېدې هغه سې کیسې دي ولیکلې شي. د دې وجه څه ده؟
خو وجه خو ډېرې دي. کله چې سړی بحث کوي په مخصوصا د په یو ژبه کې د هنري نثر، د ادبي نثر او د داستاني نثر په اړه مجبوري دغه ملت، دغه ژبې، دغه ټول خصوصیات او د خلکو د ژوند بیلابیل خصوصیات سره وڅېړي. دا څه علت چې موږ د عمر کلونه چې د داستان لیکنې، د هنري نثر لیکنې اوږده سابقه لرو، او هغه لازم پرمختګ چې پکار دی په دغه کلونو کې وشي په دې ونشي. ما خپله یوه لنډه لیکنه د ورځو کې کړې ده، د پښتنو کونډه جنۍ سلکلنه شوه، خو د دغې دویم سرلیک دا دی چې آیا موږ په دې سلو کانو کې کوم بدلون کړی؟ دا یو ډېره لویه پوښتنه. د پښتو معلومه لنډه کیسه سره د دې چې زما په نظر په 1908 کال کې شلېدلې پڼه د هنري نثر یوه نمونه وه، د داستاني نثر یاد یوه طرحې نمونه وه چې د ځینو په نظر یوه طرحه ده، د ځینو په نظر یوازې یو نثر دی، خو په هر صورت داستاني خصوصیات هم لري. مګر کونډه جنۍ د استاد راحت زاخیلي مرحوم هغه اثر دی چې د یو بشپړې لنډې کیسې ټولې ځانګړنې لري، ټولې خصوصیات لري. مونږ کله چې داسې وړو چې مونږ ولې هغه پرمختګ چې مثلا د کونډې جنۍ نه شروع شوی دی، یو ښکلی نثر، یو جالب نثر، او هغه ټولې هنري ځانګړنې، او تر ټولو مهمه دا ده چې هغه کومه اجتماعي مسله چې په هغه اثر کې د کونډې جنۍ یاده شوې ده، مونږ د هغې محتوا نه نه یو راوتي لا تر اوسه پورې.
ولې راونوتلي؟
هو، دا اصلي پوښتنه ده. د ادبي هنري اثارو د پاره یوازې دا مهمه نه ده چې په خپله لیکوال د پرمختګ کم پړاو ته رسېدلې ده، مهمه دا ده چې ټولنه د پرمختګ کم پړاو ته رسېدلې. او لاندې قبل مونږ چې کله به دا خبرې مونږ اورو چې دومره عظیم حوادث چې په دې وطن باندې راغلل په وروستیو 40 کلونو کې، ولې مونږ یو داسې عظیم اثر چې دغه ټوله تراژیدي د دې وطن د 40 کالو ښه تصویر کړلی شي، ولې داسې یو لوی عظیم اثر ونه لکه مثلا په روسیا باندې په روسانو په هغه وخت باندې په اروپا باندې چې داسې پیښې کله راغلې نو هغوی ډېر عظیم اثر ولیکل. مثلا جګړه او سولې ولیکله یې، مثلا شلو خوف آرامدون ولیکه چې دغه ټوله تراژیدي د اوږدو کلونو پکې راولي. زما خپل نظر دی ده البته چې زموږ ټولنې د استاد راحت زاخیلي چې د 1912 کې کوم کیسه لیکلې ده، زموږ ټولنه په اقتصادي اجتماعي لحاظ نه یوازې دا چې د هغه 1912 کال په ځای ولاړه ده، بلکې د هغې نه هم شاته تګ کړی.
هغه تیوري چې 50 یا 100 کاله پخوا لیکل شوې ده نن هم په هغه باندې تبازمایي کېږي. یوې نوې تیوري ته ضرورت شته.
تاسو وګورئ د لنډې کیسې تیوري چې کله دغه چوکاټونه جوړېدل د بهترینو آثارو د لیکلو نه وروسته راووتله. یعنې مثلا وایي د ګیدو ماپاسان یا د او هنري هغه کیسې چې خپل معیار یې درلوده، وروسته ترې د ادبي تیورو یا د نقد څېړونکو هغه خصوصیات راواخیستله. یعنې چوکاټ یې هغه ځان ته وټاکه او وروسته لیکونکو ته هغه چوکاټونه د میراث په توګه پاتې کیږي. په رومان کې او په ناول کې هم همداسې ده چې بهترین اثر لیکل کیږي او دغه خصوصیات چې دي دا بیا د دغو اصحابو نه راوځي چې بلکې تغیر نه دی کړی. تاسو وګورئ د کونډې جنۍ عمومي یو خصوصیت او هغه اصلي تمه او موضوع چې ده هغه دا ده چې په پښتني ټولنې کې د یو جلۍ سره او یو د ښځې سره مخصوصا چې کونډه کیږي څومره ظلم او ناروا کیږي. 100 کاله پخوا چې زمونږ کمه هغه وه کمه محتوا زمونږ د آثار وه هغه نن په هماغه شدت سره په اجتماعي اقتصادي لحاظ باندې پاتې ده. نو چې پاتې ده او مونږ په اجتماعي اقتصادي لحاظ زموږ ټولنې هغه پرمختګ چې 100 کاله ولسونه کم زیاته هغه د چا خبره وي د اسمان کومو پوړیو ته رسیږي، مونږ متاسفانه چې شاته روان یو. اوس زموږ ټولنه د استاد راحت زاخیلي د دوران نه د ښځې په برخه کې، د جلۍ په برخه کې، د کونډې په برخه کې په داغې نه په زیات شدت سره د تاوتریخوالي او د تشنج او د بدبختۍ او بدمرغۍ خواته روانه ده. نو چې کله ټولنه هغه حدودو کې روانه وي نشي کولای متاسفانه چې هغه هنري آثار د هغه ټولنې د اجتماعي اقتصادي بنیادونو نه د باندې وکړی شي، ځکه به زموږ لیکوال په همدغه جالونو کې په همدغه خصوصیاتو کې بند پاتې تر څو چې ټولنې عمومي پرمختګ نه کړي. بله مهمه مسله زما په نظر دا ده چې موږ لا تر اوسه پورې مخصوصا هنري داستاني آثارو تناول او رومان ته لا هم بازار نه لرو، لا هم موږ دا په یو تجارتي هم تا باندې چې البته دا په منفي معنا نه، دا په هغه مثبت معنا باندې چې خلکې علاقه مندوي اوسي، خلکې په مینه ولولي وایخلي.
زموږ د هنري نثر د وروسته پاتې والي لامل خو ټولنیزه میډیا او دا پرمختګ نه دی، د انټرنیټ او د مصروفیتونه چې راغلي.
البته دا به خپل تاثیر ولري، په دې کې شک نشته چې دا به تاثیر ولري، مخصوصا اوس دغه د ټکنالوژۍ پرمختګ داسې یو پړاو ته رسېدلی دی چې خلک یو خو ډېر مصروف ساتي، بل دا ده چې له بده مرغه زیاتره یې په دقیق شیانو مصروف نه ساتي، بلکې لکه یو ډول د ساتیرۍ او د تفریح وسیله ورته ګرځي. او له همدې کبله کله کله چې په دا موقتي وخت تېرولو باندې خلک عادت شي، بیا مثلا د ناول او د رومان غوندې یو اثر ته چې ډېر وخت ضرورت لري او ډېر تفکر ته هغه ته ضرورت لري، دغه ته خلک زړه نه ښه کوي، موقت شیانو ته زړه ښه کوي، دې خپل تاثیر پرې کړی. مګر زما په نظر عمده علت یې دا د نه پرمختګ دی چې لازم موږ ټولنه تر اوسه پورې په اجتماعي اقتصادي لحاظ په هماغه پړاو کې ده چې 100 کاله پخوا وه.
ډېره مننه استاد، خوشحاله اوسئ.
مننه ډېر زیات عبد صاحب.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
Come to me.